دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر تاسو قربایم. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. تر 3 بجو په دې خبرونه کې د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم اوریدل شي. خپل خبرونه ته وړاندې کوو چې احمد الله تاسو وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی سرچینی وای پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشی کړی دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی شکمن کیس مخې ته راغلی دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالر مرستو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل ایوی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشی کړی دي. حکومت او طالبانو د نومبر له 9 نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د 100 بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې ایوی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په 10 په جنډوله کې ساتل شوي 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. سرچینی زیاته کړه چې په خوشی شوو کې د طالبانو مهم کسان نشته، خو په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم خوشی شي. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړتوب کوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی شکمن کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر عزرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوی او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او کنه. د نوموړي وینا وه چې یاد وایرس نه هغه خلک زیات متاثره کیږي چې واکسین شوی نه وي او متاثره شوی زنانه هم واکسین نه دی کړی. 13 میاشت په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې د کرونا وایرس دا نوې بڼه را پیدا شوه او په تیزی سره د خپرېدو په حال کې ده. رپورټونه وایي چې د نوې بڼې د ناروغۍ علامې د پخوانیو هغو په پرتله شدید نه دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وجلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې پرون په موټرسایکل سپرو کسانو د میرعلي په ګربز سیمه کې بادشاه زمان نومیتن ووجلو او وتښتېدل. د دسمبر په 6 هم وسلوالو په ایدک سیمه کې یو ځایي کس وژلی او څلور پولیسان یې جوبل کړي وو. د دې پیښو ذمواري هیڅ چا نه ده منلې. له تازه پیښې سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی دی. په سوات کې په یو ټولګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لژمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سوات ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
2023 پورې باقاعده د ای پی آر یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټیکسونو نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بجلی په بلونو کې، د ټیلیفون په بلونو کې، د ګیس په بلونو کې، برانډیډ کمپنیانې، کوریر سروس، ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل سیل ټیکس چارج کوي.
خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملاکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم د دې غونډې په خبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 کال هخوا هم ملاکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالرو ژمنې مرستې اعلان کړي دي. دغه لوبغاړي د اگست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي. کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سی انتظامی بورډ پرون د مرستو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي چې کمیټې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره په ګډه کار کوي چې د مرستې په افغانستان کې 2000 لوبغاړو ته مستقیما وسپاري. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
احمد الله نمو خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې له مانه جیب عامر سره یو تاسو لپاره موبایل بیل ریپورټونه چمتو کړی دی. په دې خبرونه کې او په دوه منی مایک درته د مشال ترڼا لاندې باس په تکراری توګه وړاندې کوو. خو را سره اوسه لومړی ریپورټ د حکومت پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ممکنه روغې جوړې پاړه ده. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د نومبر له 9 څخه یو میاشتنۍ ډز بندي اعلان کړی و چې نن وخت پوره شو، خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت د طالبانو 12 بندیان خوشي کړی دي. د خبره یوې سرچینې مشال لړیو ته کړی ده. حکومت او طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. ډز بندي او د طالبانو خوشي کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. حکومت وایي چې د مذاکراتو له لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي. د مشال لړیو همکار داود خټک هغه لومړی خبریال دی چې طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو خبرې په ډاګه کړی دی. د طالب بندیانو د خوشي کېدو نور تفسیر عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه پوښتنه.
په 8 دسمبر باندې د طالبانو 12 کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوي دي، او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوي دي چې کته ست یاد شي نو طالبانو 13 میاشت او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو، او د هغه ډزبندې لپاره دی یو میاشت وخت ورکړو.
دا خبره چې مشالې ډو کوي نو سرچینا یاد دی کاروالی څه دی؟
دا تر ډیره حد پورې کړی ده، بلکې زه به تاسو دا ویم چې دا کوم کسان چې خلاص شوي د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي، خو هغه به تاسو په میډیا کې ونه ګوري، او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي، یو کس نیم پکې د سوات دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی. نو د دې خو تر دې حد پورې دویم کاروالی د دې دا دی چې بل فرض دا خبره رښتیا نه هم راځي، نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم، او تاسو ورنو په دې ټوله ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته رانغله.
نو په دې کې څوک مهم طالب جنگیالي دي کنه دا عام دغه دي؟
ګوره که مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا اوده باندې پاتې شوی دي، هغه په سوات کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې، نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته دی چې هغه څوک وایي چې را دي ډیر مهم کس وو یا کمانډر وو یا یو لوی لیډر وو د طالبانو. البته دا ممکنه ده چې دغه کسان داسي د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطر چې وی دا هغه کې دغه کسان وی، البته دا ممکنه ده چې پراتلون کی کې داسي یو څو کسان راخلاص کړ شي چې هغه مهم هم وی.
نو لدی سره دا ټاکټک صرف دا 12 کسان چې خلاص شوی دي دا لکه مزه ز حکم زای توړل سوی
د سرچینو په وینا دا کسان په جندولا کې او دا د جندولې نه خلاص شوی دي، بیا دا د انګورړې د لارې دا پکتیکا توړل شوې دي، او بیا په پکتیکا کې دغه کسان چې دي د طالبانو چې هغه کومه د خبرو اترو کمیټې دا هغه ته دا حواله کړل شوې دي.
شاخیری پښتنه کوم چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندۍ پکې شامل ده، او هغه یو میاشت وه او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله هغه وخت پای ته ورسېدی، نو سرچینه یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت وسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د ډزبندې باندې نور هم عمل وشي، دې باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا، بلکې زه دا هم واضح حکم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې ډزبندې ده، دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده، اوس چې دا ډزبندي سمره سمره پخېږي دا خبرې ترې به اوس کیږي، او اغینه پس به بیا چرته یو راز نیمنه دا بلګ وخت تخلي، خو دې مطلب دا چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکیزي په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخکیزي نورم
دا پاکستان لبنده د تحریک طالبان پاکستان دوه لسغړي خوشی شوی په دې اړه د مشال همکار داود خټک تاسو ته معلومات ترکول.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
وسم د کورونا وایرس پاړه یو رپورت اوریدونکو تاسو خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لومړنی کیس موندل شوی دی، او په سن صوبه کې دغه کیس مخې ته راغله ده. زمونږ بل رپورت هم د کورونا وایرس په اړه ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري، خو حکومت د واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړي چې تر مخه د 500 کال نه زیات عمر لرونکي، د صحت څنګه عمله او کمزور مدافعتي نظام لرونکي کسان چې د بشپړ واکسینې دوی چې د واکسین د بشپړې دوی شپږ میاشتې تیرې شوې، اوس کولای شي چې د واکسینو اضافي ستنه هم ولګوي. د پاکستان د کورونا وایرس وبا د سار او کنټرول ملي ادارې په ملک کې د واکسین شو خلکو کچه زیاتولو لپاره په هغو خلکو چې واکسین نه کوي یو شمېر محدودیتونه هم لګولي چې پکې د ملک دننه په هوایي او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه هم شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فبروري میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هېواد کې 12 کلن یا لاغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
په پاکستان کې د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کلونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کرونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منظوري ورکړې ده. د روغتیایي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډوله خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبی او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړي شوي دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوي دي.
این سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 8 ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید واکسین شي او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمېر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبورن ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.1 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 4.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آؤټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سینټر دي، هغې نه علاوه هر ډپارټمنټ ته یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډیری په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتري دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سینټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنا جانا ډېره ده، دې سره به هم دی چې ویکسینیشن زیات شي او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن پنځو چې هر سړی د ځان سره خپل کارډ دغه کړي.
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېر 28,800 اوړېدلې دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمېر شاوخوا 2,90,000 ته رسېدلی، خو 2,40,000 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په 8 مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نه وي ورکړی شوی، تر هغې د حکومت په محدودیتونو کې نرمي نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانټ دی تاسو په میډیا باندې اورئ نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینیټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرحه ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینیټ شوي دي. نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریانټ راورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دی کېدی شي د دې ریزلټ نتیجه چې دی نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبی کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی و او لومبی تن 3 مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال رادیو دا د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلی کې کیږي. په پرونی رپورت کې راغلي چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبې یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلۍ لوی لاملونه دي. د پولیسو پخوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. نور تفصیل د پامیر ساحل.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلیې په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر 3 په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلیې وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبیو پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیوال اداره وایي نوی رپورت یې د پاکستان د 4 واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورت کې راغلی چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي او 10.4% هغو یې عدلیه یاد کړه چې په اند یې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوال ادارې د پاکستان دفتر وایي په 13 کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړي دي چې پکې وروستۍ هغه په 2019 زیږیز کال کې شوې وه. د هغه ادارې له 13 رپورټونو څخه په 4 کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړي. د دسمبر پر 3 مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیري زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او لولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو رایا سمخکاری.
په دې ټولو سروې کې د خلکو خیال دادی چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او البته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي. د سهارې نه پیسې مته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسي.
زما سره یو رای لکه چې پولیس او فوج نه دی، کنه نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق دا شي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي، کنه روزانه اوسېدله چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې دغه باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي، او د سوسایټي یو ساده پاور ورسره ډېر دی او تنخای نشته، نو چې څوک ګوري نو بس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پښتونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پښتونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپتمبر کې وویل چې د 2020 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیات مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلیې ټول کارکوونکي باید د اداري فساد د مخنیوي هڅې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د فیصل آباد پولیس وایي د سلور خزو د وهلو په تړاوي 15 کسان نیول دي. چارواکو پرون مشال لړی وتول چې د پیښې مقدمه ای درج کړي دا او پلټنې دوام لري. د لاغې وروسته دا چې د دسمبر په 10 پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس خپره شو چې پکې خودل کیږي سلور خزي او دکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راوستل کیږي. سو سړیانی وهی اخکاری چې جامې هم پتن نوي. پولیس وایي د پیخي پاړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي. خودی به ګوري چې نورې کمې خبرې په ډاګه کیږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې پټرولنه کې د تشدد رجحان په زیاتېدو ده. ملیحه میرزاده د موضوع تفصیل لري.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د دسمبر پر 10 په تاڼا ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د سلورو ښځو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولي دي. د فیصل آباد د پولیسو عامه اړیکو څانګې او بیان د دسمبر پر 8 د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې اف آی آر هم درج شوی دی.
15 ملزمان پکې نیول شوي دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوی چې څلور پکې نامزد او د اتو نا تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د دسمبر پر 10 په ټولنیزو رسنو د معاملې یو ویډیو خپره شو چې پکې خودل کیږي یو دکان ته سلور غزي ورننوزي خورسته له دکان نه د غلا د تورونو په سر راخکل کیږي. بیا غیر چاپیره کسان وهی ټکوي او جامې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو یو چارواکي اکبر علي د دسمبر پر 10 مشال ریډیو تول چې د مرکزی ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولې دي او مقدمه یې پرې درج کړې ده. نوموړي د پیښې په حق له د متضادو بیانونو په اړه وویل
یو ډله وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلی وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه راغله بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا مو کتل چې هغوی وهل ټکول کیږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې په شریعت کې د دې هیڅ څه نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي وویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتئ په هغه باندې کې پرده واچوئ. الله به زه به در باندې کې پرده واچوم. اول خو به دې زرانه ادا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو بے نارینه ولا دا نه ده په کار کې تاسو دغه نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده. دا د شریعت خلاف ده او بیا قانون په لاس کې اخیستل دا هم د شریعت او دغه شانت کې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورزي ده. نو بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دا بالکل موږ مخالف یو.
د فیصل آباد پیښې په اړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په لور روانه ده چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیښې مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي. په پېښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسېدلی بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
خو داسې یو قومي تاریخ یا قومی میموری دا چې دا سنس شکل کې بیا ترانسفارم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حواله سره چې کم حد ته رسیدلی دي هغه بیا ترانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو. او دا یو نخه ده د یو جوړی بیماری چې د هغه ډیزاستر د خدا نخواسته ډیر زر په سرګندیږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګیرنو کی په دې مباحثو شي او د عوام اعتماد پر ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د ډسمبر په درېمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سری لنکا اوسیدونکي پریانتا کمارا د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز حکومت ته وړاندیز کړی چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
وتل پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبريال نزار یوسفزی تیر شپه د زړه د حملې له وجې وفات شو. هغه د خپل بل رول ریاض خان د وفات نه پس له متحده عربی اماراتو خپل کلی شاه منصور صوابی ته ورغلو چې حمل ته وفات شو. هغه نن سلور بجې په خپل کلی کې خاورو ته سپارل کیږي. داغه د ماما د زوی منور خان سره د مشال همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او په سر کې هغه پوښتله چې نزار یوسفزی څنګه وفات شو.
بس مر خو جی سدا سے کون تک یو چې بیگا منګ سره تقریبا منګ سه به نور د پټای وګړي راغلی او هغه سره منګ ناس تو تقریبا اته بجې د ماسختن موزه مغې دی ځکه کړي غړي باندې سه دی نور منګرو او هغه رسخت شو منګ هم لاله کور ته رسخت کړ او سهار زه ودوم تقریبا ماته چې دنه اطلاع شو او بس لا خوب کې چې دنه بس ودا سه وای چې لکه ودو پاتې شوې دي
خاطر
ته کو ته په دوباره باندې شو.
نو دا 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 د زړه مسله یعنی تاسو تاسو وخت ولې دی په مړ حالت کې تاسو څنګه ولې دی یعنی دی پروتو بس پسې مړ شوی او
جی بالکل او جی د کشنتم بس چې دغه هټه ته کوته شو د رور نن درې راج مخ کې سلور راج مخ کې رور وزارته شو ریاض
محمد
ریاض خان
او محمد ریاض خان
دغه په مرګ باندې دلته امارات نه راغله او موږ چې مخبرین را واپس شو نه دی ته درد محسوس شو او بس چې وله نه دی دلته کې د باچا خان کمپلیکس کې د شاه منصور وانه غستې د بیا د مردان او بیا چې نن پندای کارډیالو جی ته وړل اول ته وته دوه سټنټ او کل نو بس دا لګو مرخاوندو چې بعد دغه دوه سالور را دي تیر شو او اخیری ملاقات مونږ سره دک بیګاو شو ماسخوتنه ته بجی مونږ نه کوته لاله نو بس هر دک خبره شو.
شاه استاد سو حالته د دوی په کور کې
او جزو د دې حجره کې يم لګ دی خو یو سالور شپک قدم کېم.
شاه نو اوس د جنازي د دې د پاره څه دغه دی
دغه دی سالور بجی من جنازه دی
او نزار خان چې دی هغه یعنی دی په ټول ژوند د په مسافرۍ کې تیر کړی کنه ټول وخت په متحده عرب اماراتو
تقریبا جی په متحده عرب اماراتو کې ټول وخت تیر کړو. بیا زمونږ د کلیل تکي او تنظیم دی زماتره لپاک یو بخې دغه بانیو او بیا ورته شي دغه نه پاس نزار لا او هغه ټول ستونزې او ستړي چې دنه په مخه غستی وي چې څوروم خدماتو د پښتون کام د پاره نه بس هغه په خپل سره غستو او هغه کې حالې زالي وي او په دغه کې د رجوان تیر شو بیګام په دغه کې موجود لکه دغه خبره نه کړی چې ماته څه تکلیف ته یا څه احساس ته او دغه خبرې بنګشتي دی او دی نور ده.
نو تاسو ته اخیری خبرې بیګا چې تاسو سره ولې دوه اخیری خبره تاسو ته کومه یادېږي ځکه خبرې به ډېری کړې وي پس
خبرې خو جی ډېرې زیاتې کړې دي. اخیری او خبره جی ماته خود دک بس ډېر غټ افسوس را کوي چې زیه دې جی او غراغه نو بنګشه ته وی چې دا زما بچي دې غیت مته پوسو کو چې سو بچي اندي دی چې موږ دک یو دي نو ما سره ورته وی چې را یو دی الله پسل کی او تاسو دا ونه مې یو دا الله دې پر پښتون کام لپاره قائم او دایم اوساتي او واس الله ته منظور نه و چې زمونږ نه یو دا ونه غسورې لری شو
آمین.
د وتلی پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبريال نزار یوسفزی لمرګه تاسو خبر شوی دغه د ماما زوی منور خانو چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې وې. د نزار یوسف زی جنازه له اوس نه یوه نیمه ګنټه وروسته په شامنصور ثوابی کې ادا کیږي او ملته به د خاورو ته سپارل کیږي. د ډیر عمر مسافرو په متحده عربي اماراتو کې خو تازه تازه د خپل بل ورور ریاض خان په غم کې خپل کلي ته تللی و. هلته پیدا زړه حمله راغله او تیره شپه وفات شو. اوریدونکو، له همدې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې دي. احمدالله راغلی د سټوډیو ته او د خبرونو لنډیز ته اورو.
یوی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشي کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر پر اوومه په جنډولا کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی شکمن کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هو نن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یوه 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او کنه. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې پرون په موټر سایکل سپرو کسانو د میرعلي په ګربز سیمه کې بادشاه زمان نومیتن ووژلو او وتښتېدل. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په سواد کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لجمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. خو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپله ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هاخوا هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. او اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالرو ژمنې مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي.
اوس اونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې باس وړاندې کوو چې پکې په پاکستان کې د سریلنکای وګړي د وژنې د پیښې په دې هیواد کې پر سرمایه کاری ممکنه اغیز باندې پکې باس شوی. د خبرونه تیر ورځ تاسو په ژوندۍ بڼه اورېدلې وه، اوس یې په تکراری توګه اورېدل شي. د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې ز عبدالحی کاکړ درته هرکلی کوم. د دسمبر پر درېمه نیټه د پاکستان په سیالکوټ ښار کې بلوګرو بې د څه ثبوت وړاندې کولو یو سرلنکای وګړی پر یانتا کومار په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته سوځولی وو. نوموړي له تیرو لسو کلونو راهیسې په راجکو نومي کمپنۍ کې منیجر وو. یو بهرنی وګړی په داسې حال کې وزل سوی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې بهرني پانګوال په هیواد کې سرمایه‌کاری ته وهڅوي. پوښتنه دا ده چې په یو کارخانه کې د یو بهرني وګړي وژنه نړیوال سرمایه‌کارانو ته څه پیغام ورکوي او دا به د سرمایه‌کاری له پلوه پر پاکستان کم ممکنه اثر واچوي. دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې کې بحث کوو. میلمانه مو د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان څکزی او د اقتصادي چارو خبریال فدا محمد دی. داروخان څکزی صاحب او فدا محمد صاحب، تاسو دواړو تر کله وایم؟ ډېره مننه. فدا محمد صاحب، سوال دا دی چې په یو کارخانه کې یو بهرنی وګړی وژل کیږي او هغه په داسې حال کې چې هلته د کاروبار دپاره راغلی، یعنی نوکری دپاره راغلی دی، دا خپله په عالمي سطح و سرمایه کارانو ته څه پیغام ورکوي؟
یره ګوره، دغه ته وګوري، سرمایه کار خو د پاکستان نه حسم لکه د تیرو څو کالونه چې موږ ګورو نو لږ ونته دغه دی لری لری تختی او راځینه پاکستان ته سټیره په لوي پیمانه باندې چې موږ ګورو چې کوم فیګرز راځینه آی ته چې موږ ګورو نو هغه ډېر کم خي او کمواله پکې راغلي دي زیاتواله پکې بالکل نه راغلي نو لکه بیا داسې سانه هي ګوره چې کوم ملکونو کې هم عام جنرال چې کرائم دي داغي یو ډېر غټ میسج دی بار ملکونو هغه لاول چې ګوري سرمایکار چې ګوري هغه لاول دا ګوري چې د ملک د سکیورټي سچويشن دی نو چې کوم ملکونو کې سکیورټي خي عام کرائم پکې کمی لکه گاڑی تختول شی یا شوکی شی یا ڈاکی شی عام کرائم کنا چې جنرل کرائم وته وینو هغه چې زیاتی نو الټ ناراضی نو بیا داسې سانحه او داسې دغه چې کیږي نو ظاهره خبره ده چې یو خوا نړیوال ټول دغه ته کم دی یو ډیر نیگیټیو میسج دی او بیا دغه ادارې چې دی یا سرمایه کار چې دی داغی کی ملک چې انویسٹمنٹ کوي هر ملک چې انویسٹمنٹ کوي هغه د ټول نه اول قدم دا اخلي چې دغه ملک وګوري هغه ملک وګوري چې آیا دغه ځای د سکیورټي د امن امان څه صورت حال دی نو په داسې دا کې ظاهره خبره ده چې د دې یو ډېر سوتوي منفي لکه خراب اثر دی او میسج ورځي هغه خلکو ته چې هغه پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي اول خو دا ده چې د حکومت پالیسي هغه هم ګوري خداغی نے پاس سے کم دی دویم داشیز گوری چاہے ملکی امن و امان سنگ دی عام کرائم سے کم دی اگر ڈسکرج کئی نو چی داہین غون تا کارو شی چی دا دا دیتا دا انسانیت خلاف جو جرم ویلی شی نو چی دا سے کار او شی نو آغا خو بیا زمان با خیال دا سی او دا غد چی دا صرف انویسٹر تنا دا ہر قسم خلکو تا چی کم حکومتونه چې یو بل سره دا کوي دولتونه چې یو بل سره رابطي هغه تم ډیر زیات خراب اثر ورکړي
مانه نه ډیر فدا احمد صاحب تاسو ته بیا هم راځم تاسو یو اړخ باندې رڼا واچوله داروخانه څخه صاحب را سره دی داروخانه څخه صاحب تاسو خپل یعنی دا پیښه سوي دا او د دې تقریبا د دې هفتې زیات وخت وسو تاسو یعنی د کاروبار لپاره څه اثر اوسویني یا ممکنه اثر کېدلای شي په پاکستان کې اسی ځکه چې په نوره دنیا کې خلک ځي او د نوکریانو د پاره ځي چې هغه ته ایکسپیکټ یا خو نړیوالی کمپنیانې کوي په پاکستان کې اسی هم تر دې لمخه په دومره لوی تعداد کې بهرنیان په مختلفو کمپنیانو کې د کار کوي او کنه ځکه چې موږ ته خوښ لدی کڅخه یعنی لږ واضح اندازه ولګی دا چې په پاکستان کې هم خلک راځي او کار کوي
نہ زما خیال ہے کہ پدی چینو ملنو کی شو یا پدی نورو کارخانو کی شو زما خیال دا سے کپ نے چاہے ایکسپورٹ اورینٹڈ دین واغی خدا سے زما خیال کسان ہائر کڑی دی واغی اگست دی واغی سرکار کئی دا سے شتا زے پزے او چې کم ایکسپورٹ اورینٹڈ دا کر چې کم برآمدات کی بار ملکونو ته سامان لی جی واغی خو خپل ایکسپرٹ لیول بار نه خام خاص سوک نہ سوک ساتھی لکه مخ کی رپورٹونه دار اغلی او چې دی پلان کو چې چینو مل کې دا انډیا کسان نوکران دی یا دا شان انجینران دی پکې یا دا غدی پکې نو دا سې رپورٹونه خو راضی نه دي نو دا ظاهري کی چې پاکستان کې بار ملکی سن اس تعداد خو نه دی معلوم دی باندې ما چې دا سټڈی نه لیدلې خو پاکستان کې بخامه خاصه نه سره خلک کار کوي کنه او بل دا خبره ده چې لکه یو کرائم اوشي یا یو حادثه اوشي په هر ملک کې اوشي او دا حادثه نه یو اگزامپل جوړ شي چې دا یو داسې اگزامپل سیټ شي چې څنګه چغزی سیب اوسوي دا خبرو باندې غوږ ډیر کلیئر پوه نه شوم خو لکه هغه دا وایي چې د دینه دار چې هغه خلک یې نیولې دي او سنې سي او پولیس روان دي کار کوي خو خبره دا ده چې د دینه مخ کې په دې په مردان یونیورسيټي کې یو ډیر دغه شو آئے کې یو پاکستانی چې کوم دی سټوډنټ هغه دغه شو سواد یو نو دا غیر داسې خو مثال خو نه دی مشال خان دغه شان نورې حادثې هم شوې دي چې د هغه هغه څو ته وي چې هغه وي چې لاجیکن کنکلوژن ته منطقي انجام ته هغه سیز نه دی رسولی پاکستان پولیسو یا بیا عدالتونو نو خبره دادا که دا کیس هغه ځای ته ورسېد چې کوم ځای کې وي چې نور خلک ته عبرت واخلي نو هغه خو بټي کې سنه سره دغه به وي ڈیزل کے دا خبرہ دا پازیٹیو دا چے چے کم علماء دی کم داغی دی داغیم یو اجلاس شوی دی واغیم دا خبرہ غندلی دا او بلے دا ویری دی چی مونگ بم دا دی خلاف آواز پورتا کو نو دا خو یو ڈیر اخا خبرہ دا خو خبرہ دا دا چے دسی کے سنو کے بیا دا سے نگونتا دا ہے کہ اکثر مونگلی دری دی چې هغه مندکی انجام تا نرسی که کمیٹمنٹ ہی دا حکومت یا دا ادارو کمیٹمنٹی چی ندابا منطقی انجام ته رسو نو بیا خو به یو دغه لاړ شي یو میسج لاړ شي کو دا چره ونرسې دوه دې سره بیا ادارو خپل دغه دوکې وکړي او څنګه سا ګوتې دې خلکو سره پټې کړي, نو بیا یو ډېر خراب میسج دی. اوس هم ډېر خراب میسج لاړو, اگر چې اوس ډیمیج کنټرول دی, دا دا نه ده چې ګنې څه دغه دی, دا اوس پاکستان ډیمیج کنټرول کوي. ولې داسې
حادثه دا تاسو ډېره مهمه پوښتنه راپورته کوم. په دې بل درخوان څکزي صاحب, تاسو تر دې له مخه که څه هم ټلیفون لاین خراب وو, اوس په واټساپ باندې یو, هغه تاسو دا وویل چې پاکستان حکومت په دې حواله باندې ډېر اقدامات کړي دي او تر سلو یې زیات کسان نیولي دي. نو په داسې حالاتو کې دا خو خیر وروسته خبره ده, تر دې له مخه دغه پیښه کېده ولي؟ سوال دا دی, یعنی دا له هر چا سره کېدلای سي. نو دغه سوال چې دی, دا به کېدای سي نړیوالو کاروباریانو ته دا ډېر مهم وي چې دا پیشه کېږي چله, د پیشه وروسته که هر څه نو دا شاید چاته مهمه نه وي, خو دا چې دا ولې یو بهرني وګړي سره کېږي, دا سوال ستاسو لپاره ډېر مهم نه دی؟
ډېر مهم سوال دی. د سدي چې د اکستریمیزم مخته چې دی, هغه تجارت یا سټوډنټ لکه اوس چې فیدا محمد صاحب کومه خبره وکړه چې د مشال خان کومه واقعه پیښه شوې وه, یا دارنګه نورې واقعات هم پیښ شوي دي, د پنجاب ګورنر وغوښتل شو, نور داسې خلک د مذهب په نوم باندې په اکسټریمیزم باندې دا د دې د مخه شوي دي, او دا هغه اکسټریمیست دي, هغه د چا ذات پات یا تجارت یا د هغه کورنۍ دې ته نه ګوري, هغه خپل مفادات عام سره کې ویني, او د دوی خپل کوم اقلیم پکې شامل دي. خو د دې اوسنی واقع چې کوم مثبت اړخ دی, هغه دا دی چې په ټول پاکستان کې د هیڅ یو مسلک څوک د دغه واقع جواز نه پېښوي چې په څه واجب باندې دا سوی دي او دا شکار سوی دي. هر څوک د هر مسلک خلک و دې ته په سپک کار وایي, و دې ته په غنده نه کوي. یو خبره. دویمه خبره دا چې پر بزنس کمیونٹی باندې د پاکستان پر تجارت باندې د دې تر منفی اغیز یقینا خامخا وقتی طور د دې منفی اغیز پیښیږي. خلک چې د باندې څه د پاکستان څه مالونه اخلي, په هغه کې چې د کم ځای سره دي, بیا چې د سیالکوټ نوم راشي, تر ډېره وخته به د خلکو په ذهن کې, په سیالکوټ کې دا واقع به د هغه په ذهن کې وي. خو ځکه چې د دې چې کم د سیالکوټ چې کم سرجیکل ګوډز دي یا سپورټس ګوډز دي, دا د دنیا منلې دي, او دا دلته جوړیږي, او د دې ځای چې دي بیا دنیا ته ځي. نو دلته د سیالکوټ خلکو ډېر مثبت ګامونه په پخوا کې اخیستي دي. هغه ګامونه دا اخیستي دي چې په ټول پاکستان کې چایلډ لیبر شته په سیالکوټ کې نشته,
یعنی ماشومانو باندې څه مزدوري کوي.
په ماشومانو باندې د دغه چې کوم فوټبالونه په پخوا جوړېدل, په دې باندې دوی ډېر زیات کار وکړي. هغه د ماشومانو د لاسه هغه د چایلډ لیبر په قوانینو کې د دې سره چې کوم د آی ایل او او د نور چې کوم د دې ادارې دي, د یو ایس چې کوم هغه دوه درې چې کوم د دې مخصوصه ادارې دي, د هغه د کسانو سره په ملګرتیا باندې په دې کې ډېر غټ ګامونه واخلو, او د دغه یو غټ بلیم چې پر پاکستان باندې یا پر دې سیکټر باندې لګېدې, هغه کرا کرا په هغه کې اسانتیای راوستي هغه شاته کو. نو خبره دا ده چې د دغه وقتی طور خو یقینا د دې یو ډېر بیکاره نوم پورته شو, لیکن که چیرې زموږ حکومت په دې باندې څه لکه څنګه چې دروسه پورې روان دي همدغه رنګه جدي ګامونه واخلي او په هغه باندې عمل وکړي, نو دا ډېر زیات امکان شته چې په دغه باندې به موږ ډېر ژر دا وتوانېږو چې په پاکستان کې چې کوم د اکسټریمیزم دی, د اکسټریمیزم په خلاف باندې به د خلکو نفرت زیات
شي
او عوام به ودي شي ته
مننه داروخان نڅګزی صاحب. زه بیا هم تاسو ته راځم. فدا محمد صاحب, تاسو مخکې خبره وکړه او ډیره مهمه ده, او داروخان نڅګزی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان ټول علما راغوند شو, د سرلنکا امبیسی تم لاړلو, او خپل هم پر پاکستان کې په ټی وی باندې دا کوشش کیږي چې هغه اړخ ډیر راپورته کړي چې په کوم اړخ کې یو کس دی هغه د بچاولو کوشش کړی دی. یعنی پاکستان لکه تاسو ویل چې کوم نقصان رسیدلی دی, دا هغه تلافی کولو د پاره مختلف دغه کوي. نو تاسو په خیال باندې دا دوی په دې کوي چې د پاکستان پیغام ټولې نړۍ ته د سیاسي پلاوه ځخه ورکي, کنه له اقتصادي پلاوه ځخه هم خلکو ته دا ډاډ ورکي چې ټول خلک د دې پیښې پر ضد ولاړ دي؟
لکه خبر دادا کنه چې ظاهر خبر ده چې سیاست معاشي د هر ملک ته ناغه سیاست سره تړلې ده کنه ته سیاست نه خدا بغیر نه کیږي نه ظاهر خبر ده چې پاکستان دی وخت کې یو خوا د باندې د اف ای ٹی ایف یو ټول چې کم ده هغه په د پسر باندې ځانګي او هغه د ګری لیست کې دی او کله وی چې په بلیک لیست کې به واچو یو خدا دغه دی چې اسې نه چې پاکستان د دې واقعې نه پس بلیک لیست ته لاړ شي. خیر هغه هم بیا هغې سره هم د نړیوال چې کوم طاقتونه دي د هغې خپل یو سیاست ورسره اټی چې دغې شي سره هم خو لکه ظاهره خبره دا ده چې اقتصاد او سیاست جدا جدا نشي کېدی. چې کوم ځای کې داسې پیښې کېږي یا هېڅ سره اقتصاد ته یو ډېر لوی نقصان رسي او چې کله اقتصاد ته نقصان رسي نو بیروزګاری سی وا کیږي او چې بیروزګاری سی وا کیږي نو دا غي یو نتیجه خدای او دا غي اکثر نتیجه دای چې اکستریمیزم په معاشره کې نور سی وا کیږي. نو خبره دا ده چې دا د اجګزایر صاحب د خبره سره زده کیږي ما چې یو واقع او شی یو پیښه او شی او دا غي نه یو مثال جوړ کړی شي او مخ کې دا غي د پاره دا غي خلاف یو چې کوم بیان یې هغه جوړ شي نو دا خو ډیره ښه خبره بیان یې کې به یوازې دا نه چې میډیا یا ټیلی ویژن چینل یې پای کې چې بیان یې کې څومره اکټر دی هغه پکې انوال کول غواړي په دغه باندې په هر سطح باندې. بل خبره دا ده چې دا پاکستانی دی په خپل دا سوچو کې چې د نور ملکونو کې دا کیسونه ولې نه کیږي. اسلامي نړۍ خو صرف پاکستان نه دی، اسلامي نړۍ کې خو ډېر نور ملکونه هم دي او هلته داسې پیښې نه کیږي. یا چې موږ ملیشیا ته وګورو، انډونیشیا ته وګورو، دغه شان نورو ملکونو ته وګورو نو هلته خو انویسټر راځي، هلته خو بافا د بار نه خلق راځي، یوازې مسلمانان نه راځي او چې کوم زمونږه لکه نور دغه دي د نورو مذهبونو سره تعلق دی هغه هم راځي. نو هلته خو دا شیزونه دومره دغه نه دی او دلته پاکستان کې د دې نه موږ دومره لکه ګوره. خبره دا ده چې د دې دغه نه د دې ما چې وختي د مشال خان د پیښې هغه ذکر وکړو نو آی کې چې کوم کسان باندې تور لګولې شو، پولیس نیولي وو، هغوی بیا را خلاص شو په سنه څه طریقه باندې، چا ضمانتونه شو او دام و چې د سو خلاف ثبوت نو. خو هغه چې کله کلو ته رالو زمونږ په خپل پښتونخوا کې مختلف کلو ته رالو نو هغوی ګورې هغې ته یو هیرو غونډه کې دغه ورکړی شو، سټیټس ورکړی شو که نه. دغه شان چې کوم ممتاز قادری وو، ممتاز قادری چې کله د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وویشتو نو ډېرو خلکو هغه له پانسیم ورکړه سیټ، خو د ډېرو خلکو د پاره ممتاز قادری اوس هم یو هیرو دی، دغه مزار ډېر لوی جوړ شوی دی او داسې سیزونه دي چې علاقه هغه په دی نو دې د پاره د نریټیو ډېر سخت ضرورت دی او د داسې نریټیو داسې بیان یا چې هغه ټول خلک اون ټول خلک پاره
پوه. نو مننه تاسو ماشاءالله یو شارخ ته اشاره وکړه، زبه بیا هم تاسو ته راځم. د روخانه چگزی صاحب که تاسو اجازه وي زبه یو اعلان کم لږ بدمه واخلو بیا به تاسو ته راځم سوال کولو ته. سمد
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر یو هر چته نشته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. تاسو د مشال ترن لاندې باز اوري موضوع دا ده چې دسمبر په درېمه نیټه د پاکستان په سیالکوټ ښار کې بلوګرو د څه ثبوت وړاندې کولو پرته یو سرلنکای وګړی پریانتا کومار په ولو ټکولو وژلی و. د لتیرو لسو کلونو راهیسې په راجکونومي کمپنۍ کې منیجر و او یو بهرنی وګړی په داسې وخت کې وژل سوی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې بهرني پانګوال په هیواد کې سرمایهکاري ته وهڅوي. پوښتنه دا ده چې په یو کارخانه کې د یو وګړي د وژنه نړیوالو پانګوالو ته څه پیغام ورکوي او سرمایهکاري له پلوه پر پاکستان کوم ممکنه اغیز کولای شي. میلمانه مو د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر داروخانه چگزی او د اقتصادي چارو خبريال فدا محمدي. داروخانه چگزی سي لکه څنګه تاسو خبره وکړه. خو دا وخت سوال دا دی چې تاسو چیمبر آف کامرس د پاکستان څخه سوداګرو اتحادیې د دې مسلې د حل لپاره عملاً تاسو هم څه کوششونه روان کړی دي کنه چې نړیوالو ته قناعت ورکړی شي مطمئنه شي؟ یعنی تاسو خپله په داخلي توګه پر دې بحث روان کړی دي، تاسو څه کولای شئ په دې برخه کې؟
خبره ده چې د کاکړ صاحب د سکیورټی د تحفظ ذمہ داری د سټیټ د سټیټ د دې ذمہ وار دی، د سټیټ ذمہ داری د تاجر د دغه رنګ ذمہ داریانو خپل ذمہ واری شخصي د دغه رنګ کارو په خپل مختنی سره تللی. البته تاجر حکومت خپل مشورې ورکوي سي، مشاورت کوي سي. دا وخت کې پرون عمران خان صاحب د تاجرانو سره په ډېر غټه پیمانه باندې لیدنه کړې وه، او په لیدنه کې دغه باسم راغلی و چې موږ به دغه رنګ اکسټریمیزم چې دی دا به مخته نه پرېږدو، د دې به مخنیوی کوو. خو دا ګامونه اخیستل د حکومت ذمهداري ده. موږ چې دا وخت ګورو چې کوم حکومت په دې کې ګامونه اخیستي دي، خصوصا د هغه خلکو په سی سی ټی وی فوټیج باندې، د هغې چې کوم انکوائری رپورټ دي په هغه باندې چې د خلکو نیونې کړې دي، په هغه باندې انکوائری روانه ده، رپورټس روان دي. زما په فکر دا نه یوازې پاکستان، دا به چې کوم په نړۍ کې د چا د پاکستان د دغه سیکورټی کنسرن دي. په اوسني واقعیه کې دا لکه فیضا محمد صاحب چې کوم پخوانی دغه ته اشاره وکړله چې د ممتاز قادری ډېر داسې خلک دي چې هغه اوس هم یو ډېر غټ هیرو ګڼي، نور هم داسې خلک شته. خو دا اوسني واقعاتو کې چې دی هیرو مخته نسته، هیرو کدی هغه هغه کس دی چې د دې په مخ کې دیوال ځان جوړ کړی و، په خپله د دې دپاره چې دی د بچاو کوشش کړی و، هغه هیرو ګڼل کېږي. هغه چا ته نه ویل کېږي چې چا د عمل کړی دی، یا څو کسانو دې عمل کړی دی، یا ډیرو کسانو دې اجتماعي عمل کړی دی. خو موږ دا ګڼو چې د دې واقعې تر شا چې کوم خلک ملوث دي، کوم سوچ ملوث دي، هغه سوچ د پاره چې دی تبلیغات په کار دي، علما را غونډون په کار دي، علما د جمعې په خطبو کې، علما د خپل مسلک په خلکو ته دغه شی ور په ګوته کول دي چې په خپل قاضي، په خپل سزا، په خپل چې دی ارڅسته نو دا خو چې دی دا د اسلام په یو قانون کې نسته چې ته به دغه رنګ عمل کوي. نو د دې په وجه باندې موږ دا ګڼو چې کوم بزنس کمیونټي ده هغه به خپل رول پوره کوي، لیکن د دې ذمہ داری چې ده دا د ریاست ده، او ریاست چې دی
مننه ډېر داروخانه چکزی صاحب. فدا احمد صاحب، داروخانه چکزی صاحب خبره وکړه، ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو ولې چې پوره بیانیه به ریاست جوړوي او په هغه کې به هر قسم چې کومه طبقه ده خلک دي هغه به راغونډوي چې په خپل سر باندې فیصله کول، خلک وژل دا نه دي، او له دې سره د انتها پسندۍ یا ترګری عزت چې کوم مفکوره ده، سوچ دی، دا هغه به خلک مخه نیسي یا ریاست به دا بیانې مخه نیسي. خو دې کې سوال دا دی چې خپل د پاکستان چې کوم اکسپورټران دي، یعنی مالونه لیږي یا مالونه راواردوي، یا بیا خپل د صنعت اداره چې کوم د چیمبر آف کامرس دی، دوی هم تر یو حده پوری څه ذمہواري تر سره رسولای شي؟
نہ گرا لگا دا چکزئی صاحب دا خبر ہو صحیح دا چی سیکیورٹی دا ریاست ذمہ دار دا حکومت ذمہ داری دا. زمونگا مصیبت دا دے چی زمونگا پا اکثر دا سے پدے دا گی چی مونگو گورو چی خپل تیرے وقت ہو گورو نو آئے کے دا سے ایشوز راغلی دی، خاص کر ترخہ گرے بارکی چی کم پالیسی دا چپائی کے دا رپورٹوں راضی جو حکومت یو سوچ کئی سیول حکومت اور دا ریاست چنور اداری دی آغا سوچ بدلی پاوی ایشوز باندے آغے کے لگ لگ تغیر می آغے کے لگ لگ فرق می بیا پس ایشوز باندے دیر زیاد فرق پک راشی. نو اول خدا دا چے تول اداری چکم دی آغا راشی پارلیمان تا، او پارلیمان کی کینی او پارلیمان نه یو پالیسی پاس کی، او هغه پالیسی چې کوم دی نو هغه بیا ټول اون کی کنه، هغه ټول چې کوم دی هغه وجدا زما پالیسی دا آی کی په پارلیمان کې علماء شتا، کم چې د پارلیمان نه بهر علماء دی هغه دیم چې کوم دی نه دا اون کی، او پارلیمان ته ټول راشي، ټول ادارې دیم راشي، او دا غي بارا کې دی یو کلک دغه کی. او ظاهر خبره ده چې په دای کې دی بزنس کمیونټي هم انوال کی، ځکه چې د بزنس نه بغیر او د معاش نه بغیر یو ملک هم نه چلیږي. تجارت نه بغیر یو ملک هم نه چلیږي. نو اول خبره خو دا ده چې خپل تجارتي پالیسی چینج کول غواړي نو بیا به خلک راځي. کچره دا چینج وي دغه تبدیلی را پکې راشي یا لږ بدلون پکې راشي نو دا هغې نه پس چې کم دی نو دا چې کم سیکورټي ایشوز راځي په هغې په کار دي چې یو داسې مهم آبادی یو 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 اداره جوړ شي چې هغه وګوري چې د بزنس کمیونټي چې کم غټې غټې کارخانې زمونږه د هغې سیکورټي کنسرنس دي چې هغه اداره داسې چې هغې ته سمدستی جواب ورکوي که نه. اوس خبره دا ده چې پولیس چې کوم دی هغه په داسې پیښو کې لکه سیالکوټ کې چې یا په مردان کې چې شوی وه نو په داسې پیښو کې پولیس چې کوم دی هغه زمونږ ډېر دغه شوي دي. د مخکې ورځو کې په دې چار صدک کې هم یو پیښه شوې وه او هغې کې چې کوم دی هغه پولیس والا چې کوم دغه و هغه ملزم و هغه خو د هجوم نه بچ کړو خو مطلب دا دی چې بیا هم هلته هم چې کوم دی تاڼې ماڼې او څه نه څه رپورټونه راغلي چې هغه سوځېدلي دي. اول خبره دا ده چې مونږه میډیا به ډېر پرو ایکټیو رول ادا کول غواړي. دې دپاره به میډیا ځان تیارول غواړي او په دې کې د خطرو نه بغیر نه دی دې کې خطرې شته. بله خبره دا ده چې د پارلیمان نه یو غونډه منډه پالیسي اعلان شي او کلیئر پالیسي هغه داسې کلیئر پالیسي چې خلکو ته ښکاري چې او دا پالیسي اوس کلیئر ده. د نواز شریف په دور کې چې کوم پالیسي وه نو هغې کې سیاسي حکومت چې کوم هغه وی چې اپریشن نه کړو په پاټا کې که نه خو فوج وی چې مونږ اپریشن نه کړو. بیا دې دا اوس چې په دا لانګ مارچ او دا ټیل پی وره لانګ مارچ نو په هغې کې د حکومت یو پالیسي وه او
د
ادارو بله پالیسي. اول خو دا ده چې د دې پالیسي چې کوم ادارې دي چې کوم پالیسي جوړي
ډېر ډېر منم فدا محمد صاحب او داروخان څگزي صاحب زګړې ته ګورم وخت هم دومره و خو ستاسو د دواړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. دواړو ته ښه وخت او شروز غواړم. د خدای په امان. په مخه شه. مننه ډېره. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې باس اوري. موضوع دا وه چې د پاکستان په سیالکوټ ښار کې بلوګرو بې د ثبوت وړاندې کولو په سرلنکایي وګړي پریانتا کومار په اولو ټکولو تر وژلو وروسته سوځولی وو. نوموړی له تیرو لسو کلونو راهیسې په راجکو نومې کمپنۍ کې منیجر و. یو بهرنی وګړي په داسې حال کې وژل چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې بهرني پانګوال په هیواد کې سرمایهکاري ته وهڅوي. پوښتنه دا ده چې په یو کارخانه کې د یو بهرني وګړي وژنه نړیوال پانګوالو ته څه پیغام ورکړی او دا به سرمایهکاري له پلوه پر پاکستان کم ممکنه اغیز وکړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د مشال تر لاندې بحث کې څېړلې. مېلمانه مو د سوداګرو اتحادیې پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان څگزی او د اقتصادي چارو خبریال فدا محمد و بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای. ده